د ازادۍ رادیو د نن ورځې خبرونو ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. نن سه شنبه ده د 14 هجری لمریز کال د وری حمل ولسمه ده چې د 2021 میلادي کال د اپریل شپږم سره برابر ده. د ازادۍ رادیو خبرونې د تل پشان په سهارنۍ خبری مجله پیلېږي. په دې خبرونه کې به واورئ چې ولسمشر اشرف غنی له نړیوالې ټولنې د سولې لپاره لازم ضمانتونه غوښتي دي. نور موضوعات هم لرو خو لومړی خبرونه. په فرا کې د فاتحې پر مراسمو د برید پر مهال مرګ ژوبل پېښ شوې. د آزادو رسنیو د ملاتړ ټولنې د جګړې له ښکېلو خوا وغوښتي چې د خبریالانو وژنې بندې کړي او د کرملین منتقد الکسی ناوالنی وایي له هغه زندانه چې دی پکې ساتل کېږي ښایي په ناري رانس اخته درې بندیان روغتون ته بیول شوي وي. بشپړ خبرونه. په فرا کې تیر ماښام د فاتحې پر مراسمو په یوه وسلوال برید کې یو تن وژل شوی او اته تنه نور ټپیان شوي دي. د فرا چارواکي وایي پیښه د ښار په یوه څنډه کې شوې. امنیه قمندان غلام سخی غفوري تیره شپه په دې اړه ازادۍ راډیو ته معلومات ورکړل.
په خوشنۍ سره چې د کوهدانک په سیمه کې دغه پېښه رامنځته شوې د سیمې د اوسیدونکو لخوا هم یوه تېروتنه شوې وه چې د فاتحې د دغو مراسمو په اړه له امنیتي چارواکو سره همغږي نه وکړي چې ښه امنیتي ورته نیول شوی وی.
د طالبانو یو سیمه ایز قومندان له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د دې برید مسؤلیت منلی خو د دې ډلې هغو ویاندویانو چې تل رسنیو سره خبرې کوي تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ اداره یا نای وایي چې په افغانستان کې د ملکی وګړو په تیره د خبریالانو وژنې باید سمدستي بندې شي. نای پرون په یو بیان کې د خبریالانو د رسنیو د کارکونکو او د هغوی د کورنیو د غړو وژل جنګي او د بشریت ضد جرم بللای دی. د رسنیو د ملاتړ د ټولنې د طالبانو په ګډون د جګړې پر ټولو ښکېلو خوا وغږ کړی چې پر خبریالانو له حملو لاس واخلي. افغانستان په وروستیو څو میاشتو کې د خبریالانو د هدفي وژنو د زیاتېدو شاهد دی. په 13 نومبر میاشت کې د ازادۍ راډیو خبریال الیاس دای هم د همدې وژنو په لړۍ کې ووژل شو. د ننګرهار ولایت په شمال ولسوالۍ کې د 340 کیلو واټ برېښنا د تولید پروژه بشپړه شوې او په فعالیت پیل کړی. د ننګرهار د ولی مطبوعاتي دفتر پرون په یو خبر پانه کې ویل چې پر دې پروژې د جنوبي کوریا په مالی مرسته 4,000,000 ډالر لګښت راغلی او له برېښنا څخه به 2,000 کورنۍ ګټه واخلي. دغه پروژه چې 200 کیلو واټ برېښنا د لمر له وړانګو او 140 کیلو واټ له اوبو تولیدوي په دریو کلونو کې بشپړه شوې ده. لازادې رادیو خبرونه اوري. د متحده ایالاتونو د میناسوټا ایالت د مینیاپولیس ښار د پولیسو مشر منلی چې هغه پولیس افسر چې د تور پوستي جورج فلوید د وژنې په قضیه کې محاکمه روانه ده د فلوید پر اورمیک د زنګون په ایښودو سره اداري مقررات او اخلاقي اصول تر پښو لاندې کړي دي. د تیر 2000 کال په می میاشت کې د مینیاپولیس د پولیسو سپین پوستي افسر ډیریک چاوین د فلوید د نیولو پر مهال خپل زنګون د 9 دقیقو لپاره د هغه پر اورمیک کې خود چې په نتیجه کې وروسته فلوید سا ورکړه. د پیښې په امریکا او نوره نړۍ کې سخت غبرګونونه او اعتراضونه وپارول. د مینیاپولیس د پولیسو مشر مداریا ارادوندو هغه اداوی چې ګنی چاوین د پیښې پر مهال د ورکړل شوي ترینینګ اصول تعقیبول رد کړي او ویل چې دا کړه وړه نه د دوی د روزنې برخه ده او نه د اخلاقي مقرراتو او ارزښتونو. چاوین ویلي چې دی بې ګناه دی. تمه ده چې د نوموړي محاکمه به د نورو درې اونیو لپاره هم دوام وکړي. چاوین که مجرم وپیژندل شي نو ښایي د 3 لسیزو لپاره د بند په سزا محکوم شي. د کرملین منتقد الکسی ناوالنی وایي له هغه زندانه چې دی پکې ساتل کېږي ښایي په ناري رانس اخته دریم زنداني هم روغتون ته انتقال شوی وي. هغه ویلي له کله چې دې زندان ته راوستل شوی په یوه میاشت کې درې تنه زندانیان روغتون ته بیول شوي. ناوالنی پرون پر انستاګرام ولیکل چې دی ډیر ټوخیږي او د زندان ډاکټرانو ورته ویلي دي چې تبه یې له 38 درجو لوړه شوې. څلور سلوخ کلن نوال نه د مسکو په 100 کیلومتره کې په یو زندان کې چې ټینګ امنیتی تدابیر پکې نیول شوی ساتل کیږي. نو موري په جنوري میاشت کې ل جرمنی روسیې ته د ستنېدو پر مهال د مسکو په هوایي ډګر کې ونیول شو. او د پاکستان خیبر پختونخوا ایالت مرکز پیښور پرون دوشنبه د ښوونکو او د خصوصي ښوونځیو د مسؤلانو د مظاهرې شاهد و. د دې مظاهرې هدف په پیښور کې د ښوونې د مرکزونو د بندولو په برخه کې د حکومت د پریکړې پر وړاندې اعتراض و. د ازادي راډیو د انګریزي ژبې ګندهارا وبپاڼې د راپور له مخې معترضانو له چارواکو غوښتنه وکړه چې دا مرکزونه بیرته پرانیزي. د پاکستان حکومت د کورونا وایروس د خبرېدو د مخنیوي په مقصد په مارچ میاشت کې اعلان وکړ چې د دولتي او خصوصي ښوونځیو او پوهنتونونو په ګډون د زده کړو ټول مرکزونه باید تر بلې پریکړې پورې تړلې وي. صدر اعظم عمران خان د چهارشنبه پر ورځ تایید کړه چې هیواد د کورونا له درېیمې څپې سره مخامخ دی. خبرونه مول ازادۍ رادیو اوریدل قدر من اوریدونکو را سره وسې د دې سهارنې خبری مجلې په دوام کې راپورونه خبرو. ولسمشر اشرف غنی د سولې د ټینګښت لپاره له نړیوالې ټولنې ضمانتونه غوښتي دي او یو نږدې همکار یې بیا د ترکیې را روانه غونډه مبهمه بللې. ولسی جرګوایي حکومت د سرپرست وزیرانو پر ځای نوي وزیران ورمعرفي کړي. د غزنی خلک ویریږي چې که د سولې خبرې ناکامې شي امنیت به نور هم خراب شي.
غزنی په ډېر بد حالت کې د سیاغې نو ولسوالۍ سکتې شپږ ولسوالۍ ماسره د درې ولسوالۍ لارې بندې دي.
او په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې ولسمشر ولادیمیر پوتین هغه لانجمن قانون توشیح کړ چې له مخې د راتلونکو 12 کلونو لپاره هم په واک کې پاتې کیږي. لازادای رادیو سهرنه خبری مجله اوری قدر منوریدون کو پا مکری د خبرونی لومړی راپور ته. ولسمشر اشرف غنی وای چې په افغانستان کې د جګړې د پایترسیدو لپاره د عادلانه او تلپاتې سولې غوښتون کیدای، خو نړیوالې ټولنې ته هم پکار ده چې د سولې د ټینګښت لپاره لازم ضمانتونه ورکړي. په عین حال کې د جمهوری ریاست یو جګپړی چارواکی ویلي چې د سولې په اړه د ترکیه غونډه مبهمه ده. که څه هم د دې غونډې دقیقه نیټه تر اوسه رسما نه ده اعلان شوې، خو ویل کېږي چې د روانې اپریل میاشتې په 14مه خایي جوړ شي او د تیاریو په ترڅ کې په کابل کې په دې وروستیو کې د سلا مشورو لړۍ هم چټکه شوې ده. په دې اړه نور تفصیل نوریاس نوري اوروي.
د افغانستان ولسمشر اشرف غنی یو ور بیا ټینګار وکړ چې په هیواد کې د یوې عادلانه او تلپاتې سولې غوښتونکي دی چې په نتیجه کې د یو خپلواک ولسواک او یو موټی افغانستان نهایي هدف ترلاسه شي. ښاغلی غنی دغه څرګندونې پرون دوشنبه په ارګ کې د افغانستان د یو شمېر ولایتونو له قومي مشرانو او مخورو سره په غونډه کې وکړې او زیاته کړه چې نړیواله ټولنه هم باید په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسیدو او د تلپاتې سولې د ټینګېدو لپاره لازم ضمانتونه ورکړي. جمهوری ریاست په دې اړه پرون په یو ټویټ کې د غراز لیکلی چې ولسمشر غنی دا هم وویل چې په تیرو څلورو لسیزو کې د بل هر وخت په نسبت اوس د سولې لپاره یو ښه فرصت رامنځته شوی چې په وینا یې باید په تدبیر او ځیرکۍ دغه فرصت څخه استفاده وشي. ښاغلی غنی چې د ترکیې غونډې ته د سولې یوه نوې طرحه چمتو کړې، د سولې د تامین لپاره د نړیوالو ضمانتونو خبره داسې مهال کوي چې د هغې یوه نږدې همکار د جمهوری ریاست د چارو د ادارې رئیس فضل محمود فضلي کندهار ته په سفر کې وړمه ورځ په دې ولایت کې په یوه غونډه کې د ترکیې غونډه مبهمه وبلله. ویل چې د سولې په اړه د پخوانیو تړونونو تجربو ته په پام دوی د داسې سولې غوښتونکي دي چې ژر ماتېدونکي نه وي.
سوله د هر افغان غوښتنه ده، باید مونږ ترلاسه کړو. ترکیه یو موقع ده، اما د ابهامات څخه ډکه. مثلا همدا اوس تاریخ معلوم نه دی، د ګډون کوونکو شمیر معلوم نه دی، د ګډون کوونکو سطحه معلومه نه ده، اجنډا معلومه نه ده، او هغه متوقع نتیجه دوام د خبرو معلومه نه ده. دغه ټولې خبرې دي چې هر افغان غواړي چې پوه شي.
له یوې خوا جمهوري ریاست په ترکیه کې د کیدونکو غونډې په اړه پوښتنې راپورته کوي، یو شمیر نور لوري په تیره بیا د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله عبدالله بیا دا غونډه د سولې لپاره ډېره مهمه بولي. ښاغلی عبدالله د سولې په اړه د سلام مشورو په ترڅ کې پرون هم په کابل کې د ترکیې له سفیر او د امریکا د سفارت له شرزدافر سره د ترکیې د غونډې لپاره د تیاریو او د سولې د روانو هڅو په اړه خبرې وکړې. پرون دغه ورځ د استانبول د غونډې لپاره د دې شورا د رهبرۍ کمیټې لخوا ګمارل شوې کمیټې هم په غونډه کې د ارګ لخوا د وړاندې شوې طرحې په ګډون د سولې پر مختلفو طرحو بحث او خبرې وکړې. د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا ویان فریدون خوزون تېره شپه ازادي راډیو ته وویل چې کوښښ کېږي چې د ترکیې تر غونډې پورې د سولې یو واحده طرحه باندې سلا وشي.
د ملي مصالحې عالي شورا د رهبری کمیټې لوري موظف شوې کمیټه چې د طرحو د توحید او د یو واحدې د سولې د مساوات جوړولو کار کوي، نن هم د حکومت یا د ولسمشرۍ معنی په شمول د یو شمیر جهتونو په طرح باندې هم بحثونه وکړل. دا بحثونه به په راتلونکو ورځو کې هم دوام لري او کوښښ کیږي چې د مختلفو جهتونو طرحې سره په یو واحد طرحه کې منسجم شي.
خغلی خوزون د غرازو ویل دوی هلمند چې د ترکیې د غونډې تر جوړېدو پورې وکول شي چې د افغانستان د دولت له اړخه یو واحد غږ او د نظر یووالی رامنځته کړي. طالبانو چې د دې غونډې بل مهم لوری ګڼل کېږي تر اوسه پورې د سولې د هغې طرحې په اړه چې امریکا دواړو طالبانو او د افغانستان دولت ته سپارلې رسما څرګندونې نه دي کړي. دغه راز په قطر کې د طالبانو د دفتر ویان محمد نعیم هم تېره شپه ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه په دې غونډه کې د ګډون پرېکړه نه ده کړې. دغه غونډه چې د افغانستان په مسله کې د نورو ښکېلو لورو استازي هم وربلل شوي د امریکا د سولې د هغو هڅو یوه برخه ده چې په دې وروستیو کې ګړندۍ کړي دي، هغه هم داسې مهال چې له طالبانو سره د تیر کال د دوحې د تړون د مهم جز عملي کېدو ته څه باندې درې اونۍ پاتې دي. د دغه تړون له مخې باید ټول امریکایي ځواکونه د مې میاشتې تر لومړۍ نیټې له افغانستان ووځي، خو د امریکا ولسمشر جو بایدن ویلي چې دا به ګرانه وي چې تر ټاکلې نیټې ټول سرتیري له افغانستان وباسي. اوس د ټول لورو سترګې د استانبول غونډې ته زیر دي چې آیا هغه به وکولی شي په افغانستان کې روانې جګړې ته د پای ټکی کېږدي او دا هېواد د سولې لارې ته برابر کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د افغانستان ولسی جرګه د سرپرست وزیرانو د کار پر دوام انتقاد کوي او له حکومت غواړي چې نوی کاندید وزیران وروپیژني. د ولسی جرګې ځینو غړو پرون وویل په یو شمیر وزارتونو کې داسې فاسد کسان د سرپرستانو په توګه ګمارل شوي دي چې د دوی په وینا یوازې د ځان لپاره کار کوي او جرګې ته ځواب ویونکي نه دي. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې.
په وزارتونو کې د سرپرستۍ د دوام پر وړاندې د ولسی جرګې تون غبرګون. د ولسی جرګې رئیس میر رحمان رحمانی د دوشنبه په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې وویل د سرپرستۍ دوام په وزارتونو کې د فساد لامل شوی دی. د له حکومت او غختل چې ډیر ژر دغه بهیر پای ته ورسوي.
سرپرستی د فساد ډیروالي ته زمينه برابر کړي او شفافیت او ځواب ویلو ته زیان رسولی دي. په ټینګار سره له حکومت غواړو چې د سرپرستی فرهنګ ختم او نوی نوماند وزیران جرګې ته روپیژني.
د جرګې ځینې غړي وای په وزارتونو کې فساد شته خو سرپرستان جرګې ته ځواب ورکون کې نه دي. د جرګې غړی عبدالولی نیازه
کوم وزیر چې لدی ځای رای اخلي حکومت هغه 15 میاشتې پر ځای نه پریږدي او بیا هغه کسان چې په فساد ککړ دي د سرپرستانو په توګه ټاکي چې پارلمان ته هم ځواب ویونکي نه وي. هیله مند یم چې د حکومت د خپل سریو مخه ونیول سي.
د فاریاب ولایت د خلکو استاد شفیقه سخه یولچی بیا داسې وایي دا وایي له دې ځایه غږ پورته کوم چې په وزارتونو کې سرپرستی ختم شي، ځکه دوی ځواب ویونکي نه دي او د مسؤلیت احساس هم نه کوي. وزارتونه په بشپړه توګه ګډوډ شوي، مسلکي خلک نشته او بودیجه د چور او تالان په حال کې ده. مخکې له دې د مالیې د وزیر په ګډون ځینې وزیرانو لکه د ښځو چارو، پوهنې، داخلي، دفاع او عامې روغتیا وزیرانو له جرګې د باور رایې اخیستې دي، خو ځینې د جمهور رئیس لخوا له دندو لری کرای شول او زینو په خپل لدندو لاس واخیستو. د میاشتو په تیرېدو سر دغه وزارتونه د سرپرستانو لخوا اداره کیږي. د ولسی جرګې غړو بیا بیا له جمهوری ریاست غوښتي چې نوی نوماند وزیران دې ور وپیژني، خو حکومت پر وړاندې روښانه ځواب نه دی ویلی. حکومت د ولسی جرګې تازه غوښتنې ته هم ځواب نه دی ورکړی او په دې برخه کې د آزادۍ راډیو هڅو هم نتیجه ورنه کړه. دوه اونۍ مخکې جمهوری ریاست آزادۍ راډیو ته ویلي وو چې ډېر ژر به تازه نوماند وزیران د باور د رایې واخیستو په پار ولسی جرګې ته ور وپیژني. د خلکو استازی انتقاد کوي چې په وزارتونو کې له دندو غیر قانوني لرې کول او ټاکل شته، او د 1400 کال د پروژو ودرول او یا ورسره سیاسي چلند اوس هم دوام لري.
د ازادۍ راډیو سهارنۍ خبري مجله اورئ. راسره اوسئ قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې نور راپورونه هم لرو، خو دا شیبه د لویدیز په ورځپانو کې د افغانستان په اړه د خپرو شویو مطالبو مخکتنه واورئ چې صفی الله ستانکزی چمتو کړي.
امریکایي خبرندوی ډلې سلیټ په یو تحلیلي مقاله کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو یا نه وتلو اړوند مسایل او د بایدن د ادارې په اقداماتو تمرکز کړی دی. په بې پایه جګړه کې یوه وروستۍ لوبه د سلیټ ډلې د دې مطلب سرلیک دی. سلیټ ډله چې د فارن پالیسي په څیر ځینې معتبره خپرونې مخ ته وړي، لیکي د بایدن اداره داسې یوه لار لټوي چې له افغانستانه ووزي او ترې لرې اوسي. لیکوال د امریکا او طالبانو ترمنځ د 2000 کال د فبروري تړون ته اشاره کوي چې له مخې تر همدې را روانې مې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو تمه کیږي. په مقاله کې د امریکا د ولسمشر جو بایدن وروستیو څرګندونو ته اشاره شوې چې ویلي دي په تکتیکي لحاظ سخت ده چې د مې لومړی ضرب لاجل باندې عمل وشي او هغه عسکر راوایستل شي. سلیټ ډله لیکي دا واقعیت دی چې د عسکرو راایستل وخت نیسي، خو پاسنۍ څرګندونې یو ډول کګلاري په ګوته کوي او په ډاګه کوي چې د بایدن ادارې له دوو میاشتو زیات وخت په کار کې ووت، او که چیرته غوښتي وای سمدستي به یې د عسکرو د راوتلو د چمتووالي امر کړی وای. په مقاله کې راغلي سره له دې چې بایدن له اوږدې مودې د افغانستان د ماموریت لیواله نه و، خو دا یې هم نه خوښیږي چې د امریکا له راوتلو وروسته دغه هیواد سقوط وکړي یا د طالبانو لاسته ولویږي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې لیکلي امریکا له طالبانو سره د تړون د پټو برخو په اساس د تاوتریخوالي د کمښت لپاره کار کوي. ورځپاڼې لیکلي دا د تړون هغه برخې دي چې پکې واضح شوې دواړه خواوې له کومو پوځي فعالیتونو منع شوي. په مقاله کې راغلي امریکایي چارواکي هڅه کوي طالبان د پسرلنیو عملیاتو څخه په شا کړي. په همدې هدف د امریکا مرکزیان له طالبانو سره خبرې کوي. نیویارک ټایمز لیکلي تازه خبرې په داسې حال کې د افغان حکومت له استازو پرته پیل شوې چې د پرمختګ لپاره د نړیوالې ټولنې له فشار سره سره دواړو خواوو افغان حکومت او طالبانو ترمنځ په ټپه ولاړ حالت دوام لري. له طالبانو سره د 2000 کال د تړون په اساس د مې لومړۍ له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو نیټه ټاکل شوې. نیویارک ټایمز د چارواکو په حواله لیکلي په دې پاتې موده کې د 3500 امریکایي پوځیانو او زرګونو قراردادیانو او نړیوالو ځواکونو او د هغوی د وسایلو او تجهیزاتو ایستل له لوجستیکي پلوه ناممکن ښکاري. نیویارک ټایمز په دوحه کې له طالبانو سره د امریکا د یو اړخیزو خبرو په اړه د افغان دولت د یو مرکزي غړي نظر هم اخیستی چې د نوم له افشا پرته یې له دې حاشوي ناستو سره مخالفت ښودلی او ویلي دي چې دا ډول ناستې د سولې د پراخو بحثونو لپاره خنډونه رامنځته کوي. په مقاله کې راغلي امریکا په مشخص ډول د دریو میاشتو لپاره په اورکام ټینګار کوي او ډیپلوماتان بیا هیله مند دي چې دغه موده وغځیږي. د نیویارک ټایمز د مقالې په یوه برخه کې دا هم راغلي که د اورکام په هدف دغه خبرې او د افغان حکومت او طالبانو جلا مذاکرات نتیجه ورنه کړي، امریکا به تر مې وروسته هم له زرګونو عسکرو سره په افغانستان کې پاتې وي.
ازادي راډیو اوري چې د اف ام په 0.15 څپه په کابل، کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، ګردیز، خوست، اسدآباد، لشکرګاه، غزنی، قلات، پلالم، پارون او مهترلام کې، او په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې خبريږي. د غزنی اوسیدونکو وایي ویره لري چې که د سولې او اوربند خبرې بریالۍ نشي په دې ولایت کې به جګړې زور واخلي او د دولت تر واک لاندې ځینې نورې سیمې به هم د طالبانو لاسته ولویږي. دوی له مرکزی دولت څخه د غزنی امنیت ته د جدي پاملرنې غوښتنه کوي، خو د غزنی چارواکي وایي چې د وسلوالو طالبانو د پسرلنیو حملو د مخنیوي لپاره کافي چمتووالی لري.
شایسته خان غزنیوال تقریبا 30 کلن دی. دی په غزنی کې د سولې د ټینګښت په مخه غونډې جوړوي، لاریونونه او نورې هلې ځلې کوي. شایسته خان وایي ویره لري چې په غزنی کې به د هوا له ګرمېدو سره پسرلنۍ او موسمي جګړې تودې شي. دا په داسې حال کې ده چې د غزنی اوسیدونکي وایي د تیرو کلونو په رنګه به سږ هم د هوا له ګرمېدو سره په دغه ولایت کې جګړې زور واخلي. دوی ویره لري که د سولې او اوربند خبرې بریالۍ نه سي، په دغه ولایت کې به د جګړو له امله د دولت تر واک لاندې ځینې سیمې د طالبانو لاسته ولویږي. دوی له مرکزي دولت څخه د غزنی امنیت ته د جدي پاملرنې غوښتنه کوي. د غزنی ولایتي شورا هم ورته نظر لري. د دغې شورا مرستیال امان الله کامرانی وایي په غزنی کې د سمیا پسرانه یو جګړو ویره ده.
غزنی د ماسری په حالت کې ده، او غزنی په ډیر بد حالت کې ده. چې هغه نو ولسوالۍ سکتی شپږ ولسوالۍ ماسره دي، درې ولسوالۍ لارې بندې دي. خپل غزنی کې اوس هم تر درې کیلومتره لړۍ وړاندې نشي تلای، ځکه درې کیلومتره بعد طالبان په غوساهو کې حاکم دي.
دا په داسې حال کې ده چې د غزنی سیمه ییز چارواکي د دغه ولایت په ځینو سیمو کې وړاندې لا د افغان امنیتي ځواکونو له لورې د تصفیوي عملیاتو د پیل خبر ورکوي. ومی غوښتل چې د غزنی ولایت اوسیدونکو او د ولایتي شورا غړو دغه اندېښنه د غزنی ولایت له نوې ټاکل سوی امونیه قومندان سره شریکه کړم، خو له بیا بیا هڅو سره سره خبرو کولو ته تیار نسو. د غزنی والی بیا وایي طالبان د تیرو کلونو پر انګه سش کل هم غواړي چې د غزنی پر ډیرای سیمو وسلوال بریدنه تر سره کړي. سید عمر نورستانی ازادي رادیو ته وویل موږ د وسلوالو طالبانو د پسرلنی بریدونو لپاره منظم پلان نیولای دی تر څو د هغه بریدنه ناکام کړو.
دې کې چک نشته چې طالبان خپل شوم هدف لاسته راوړل لپاره لکه تیر کال غوندې سکال به هم یې دوی خپل هلې ځلې ولیدي. موږ هم بل مقابل یو منظم پلان له مخې په دوه میاشتو کې موږ ښه آمادګي ورته نیولې ده، او موږ ورته د دوی د سلني عملیاتو په دغه باندې آمادګي لرو کاملا، او د غزنی غیرتمن ولسته مکمل انداد ورکو. سکال به دښمن هیڅ نه و پلانونه به تطبیق نشي کړی.
دا غزنی اوسیدونکو او د ولایتي شورا غړي د غندیشنه په داسې حال کې څرګندوي چې په افغانستان کې د سولې خبرې پڅې روانې دي. دوی وایي چې په افغانستان کې د سولې رستي مذاکرات بریالي نسی یا اوربند تلار هوار نسی، او وسلوال طالبان له خپلې اعلامیه سره سم په امریکایي ځواکونو بریدونه پیل کړي، نو په غزنی کې به هم سخت جګړې رامنځته شي. وسلوالو طالبانو ګواښ کړی چې که امریکا تر ټاکلې مودې د مئی میاشتې تر لومړۍ نیټې له افغانستان خپل سرتیری ونه باسي، نو دوی به پر وړاندې عملیات لسره پیل کړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د روسیې ولسمشر پرون هغه لانجمن قانون توشیح کړ چې دته د 1200 کلونو لپاره په واک کې د پاتې کېدو زمینه برابروي. د ولادیمیر پوتین د ولسمشری اوسنۍ شپږ کلنه دوره په 2024 کال کې پای ته رسیږي. اته شپېته کلن پوتین له څه باندې 20 کلونو راهیسې یا د ولسمشر یا د صدر اعظم په توګه په قدرت کې دی. په دې اړه نور تفصیل نوریاس نوري اوروي.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون دوشنبه د انتخاباتو هغه نوی لانجمن قانون توشیح کړ چې په قدرت کې د ده پاتېدو ته تر 2026 کال پورې لاره پرانیزي. د دغه قانون له مخې چې تیر کال په ټول پوښتنه کې ملاتړ وشو او پارلمان هم تایید کړی، پوتین کولی شي چې د دو نورو دورو لپاره په 2024 او 2030 کلونو کې د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې ودرېږي. د مخکینی قانون له مخې یوه ولسمشر پرله پسې له دو دورو زیات نه شوی کولی چې د ولسمشرۍ لپاره ځان کاندید کړي. اته شپېته کلن پوتین له 1999 کال راهیسې د ولسمشر او د یوې کمې مودې لپاره د صدر اعظم په توګه په قدرت کې دی. نوموړي د ولسمشرۍ د دو دورو له ترسره کولو وروسته په 2008 کال ځان د صدر اعظمۍ لپاره غوره کړ، او په 2012 کال کې بیرته د جمهوري ریاست واګې په لاس کې واخیستې.
د انتخاباتو په قانون کې د نوي تعدیل په اړه د تیر کال په ټول پوښتنه کې د روسیې د انتخاباتو د مرکزی کمیسیون په وینا نږدې 80% کې ګډونوالو د هغه ملاتړ کړی و. خو د یوې نظر شمیرنې له مخې چې د لوادا په نوم یوې خپلواکې ټولنې په دې وروستیو کې ترسره کړي، په سلو کې 41 روسان نه غواړي چې پوتین د ولسمشرۍ د اوسنۍ دورې وروسته چې په 2024 کې پای ته رسیږي په قدرت کې پاتې شي. د راپورونو له مخې د پوتین محبوبیت په دې وروستیو کې د ځینو اقداماتو په خاطر کم شوی. د لویدیځو رسنیو د راپورونو له مخې د کرملین د سرسخت منتقد الکسی نوالنی نیول کېدو چې په روسیه کې پراخو مظاهرو ته لاره هواره کړه، هم د دې سبب شوی چې د پوتین محبوبیت کم شي. د روسیې پولیسو په لسګونو مظاهره چیان نیولي چې د بشري حقونو د ملاتړو ډلو او د لویدیځو حکومتونو سخت انتقادونه یې راپارولي دي. پوتین ویلی چې تر اوسه په دې اړه چې آیا غواړي د 2024 کال د جمهوری ریاست په انتخاباتو کې بیا ځان کاندید کړي، نهایي پریکړه نه ده کړې. خو انتقاد کوونکي وایي چې نوموړی به بیا هم دغه انتخاباتو ته ودرېږي.
د ازادۍ راډیو سهارنۍ خبری مجله اوري. قدرمنو اوریدونکو، په څو وروستیو شیبو کې د ازادۍ راډیو د ځانګړو خبرو اترو برخه د ژوند رنگونه په څو شیبو کې وړاندې کیږي. خو له هغه مخکې پاموکړې د خبرونو لنډیسته. په فراه کې تیر ماښام د فاتحې پر مراسمو په یو وسلوال برید کې یو تن وژل شوی او 8 تنه نور ټپیان شوي دي. د دې برید مسؤلیت د طالبانو یو سیمه ییز قومندان منلی، خو د طالبانو رسمي سرچینو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې یانای د خبریالانو د رسنیو د کارکونکو او د هغو د کورنیو د غړو وژنه جنگی او د بشریت ضد جرم بللی او د دې حملو د سمدستي بندیدو غوښتنه یې کړې. د امریکا د میناسوټا ایالت د مینیاپولیس ښار د پولیسو مشر منلی چې د تورپوستي جورج فلوید د وژنې په قضیه کې تورن پولیس افسر د فلوید پر اورمیګ د زنګون په خودو سره اداري مقررات او اخلاقی اصول تر پخو لاندې کړی دي. فلوید وژل کېدو په امریکا او نور نړۍ کې تیر کال سخت غبرګونونه او اعتراضونه وپارول. د کرملین منتقد الکسی ناوالنی وایي له هغه زندانه چې دی پکې ساتل کېږي، ښایي په نری رنځ اخته دریم زندانی هم روغتون ته انتقال شوی وي. ناوالنی پرون